د دې خبرونې په دوام کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام دوام کوي. د خبرونې په دوهم ساعت کې په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو په دې برخه کې په ستونزو خبرې کوو. اوس د خبرونو نوبت دی، لومړی هم د افغانستان خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. یو لوړ پوړي امریکایي سناتور جان مکین ویلي که څه هم افغان پوځیانو ښه پرمختګ کړی خو لا هم د دې جوګه نه دی چې په یوازې د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان ولسي جرګې له امنیتي ارګانو غوښتي چې د میدان وردګو په جلري تلوسلی کې د وروستۍ پېښې په اړه ورته وضاحت ورکړي او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. پوره خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي سناتور جان مکین وایي که څه هم افغان پوځیانو ښه پرمختګ کړی خو لا هم د ډیرو کارونو ته اړتیا لري چې وکولی شي د طالبانو او اسلامي دولت په وړاندې مبارزه مخته یوسي. ښاغلی مکین نن په یو کانفرنس کې ویلي چې افغان پوځیان په جګړه کې کامیاب ثابت شوي خو طالبان او اسلامي دولت هم ثابته کړي چې په ټولو سیمو آن په مرکز کابل کې هم خپلې حملې کولی شي. سناتور مکین ویل چې که بهرني پوځیان ووځي او ماموریتونه یې په سفارتونو محدود شي دا به ټولې لاسته راوړنې په یو جدي خطر کې واچوي. د امریکا د لوړ پوړی سناتور په داسې حال کې د طالبانو او اسلامي دولت له مخ په زیاتېدونکو حملو اندېښنه ښکاره کوي چې اوس وخت په بېلابېلو سیمو کې جګړې روانې دي خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره افغان پوځیان د دې جوګه دي چې وکولی شي په یوازې ځان د مخالفینو پر ضد جګړه مخته یوسي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسله والو مخالفینو باندې پلوري. د دې شبکې نورو غړیو هم خبرداری ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نه کړي نا امنۍ به له دې هم زیاتې شي. د افغانستان ولسي جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پېښې په اړه ورته وضاحت ورکړي. ولسي جرګې وروسته له هغه دا غوښتنه وکړه چې طالبانو په دغې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز پولیس په بېرحمۍ سره ووژل. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د وسله والو مخالفینو لخوا د سیمه ییزو پولیسو وژنه وغندله او د جرګې له دفاعي او کورني امنیت کمیسیونونه یې وغوښتل چې دا پېښه وڅېړي. د ولسي جرګې یو شمېر استازیو دا پېښه د ملي یووالي پر وړاندې یوه توطعه او سیاسي جګړه وبلله. او بیا هم له ولسي جرګې نه د افغانستان ولسي جرګې معصوم ستانکزی ته رایه ورنکړه چې د افغانستان دفاع وزیر شي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې یو سل اوو تایید رایې ګټلې وای خو یوازې څلور اتیا وکیلانو مثبت رایه ورکړي. عبدالروف ابراهیمي له جمهور رئیسو غوښتل چې ډېر ژر دې د دفاع وزارت لپاره یو نوی کاندید دوی ته ورمعرفي کړي چې د جرګې باور رایه خپله کړي. معصوم ستانکزی چې له څو اونیو د دفاع وزارت سرپرستي هم کوله نن یې په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه هم بیان کړل او بیا ورته د رایې ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول. ولسی جرګې په تسهیل کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رایه ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزیر نشټوالی بلل شوی دی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته مرعلي بشیر در اوروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لوري د سوریه په پالمیرا ښار کې د ګران بیې او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندي. داعش پرون ویل چې شپږ تاریخي آثار یې چې له یو قاچاق وړونکي نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو رب النو ته منسوبه وه. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پېړۍ کې جوړه سوې وه. د یونسکو مشر ایرینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبری وټاکي په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سیپراس کین اړخي حکومت د ټول پښتنې تر پیل څلورویشت ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پښتنو بندیز لګولی دی. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سیپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکې راغونډ سوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه دیرش زره کسانو ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ شوي وو وویل دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستلو خپل بری لمانځو. سپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیه له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې د دواړو ادارو یې غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي ورمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلي چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلور پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید شوي وای څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوق 1.5 میلیارد او له نړیوال بانک 1.3 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی وای. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د نظامي قطو لږ تر لږه زر رضاکاران او ملت پاله ادارو غړي راوتلي او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو پر ضد د نظامي عملیاتو غوښتنه کوله. په دې لاریون کې پرون د شی اړخ ډلې غړو او ګڼ شمیر پخواني پوځیانو چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې په جګړه کې برخه اخیستې وه ګډون کړی وو. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. په ډینامو سټیډیم کې لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو لخوا نیول سوي سیمې باید آزادې سي او د فبروري په میاشت کې لاسلیک سوي د مینسک موافقه باید فسخه سي. او د لندن ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې له هغه وروسته چې د تیلو په شرکت یوکاس کې پخواني ونډوالو د امریکا په محکمو کې د 2 میلیارد ډالرو د تاوان غوښتنه وکړه، په امریکا کې روسي دولتي ملکیتونه ضبط کېدای سي. د میخایل خودروفسکي بند سوي د تیلو په شرکت کې پخواني ونډه لرونکي په امریکا کې غوښتنه کوي چې د روسیې د حکومت لخوا دوی ته د 50 میلیارد ډالرو د رسېدلې زیان تاوان دي ورکړل سي. د هالند په هیګ ښار کې د نړیوالو شخړو ولو محکمې تیر کال د تاوان ورکولو په اړه ویلي وو که دا قضیه بریالی سي شایي امریکایي چارواکي اړ باسي چې په دې هیواد کې د بانکي حسابونو او ودانیو په ګډون د روسیې دولتي شتمنۍ کنګل کړي. خبرونه هم دومره وو. زما له همکارانو عصمت ساروان او امید مرزبان سره په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې ملګري اوسئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه ومنی. دا خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. په افغانستان کې روغتیایی ستونزو او د غراز روغتیایی خدماتو ته ځانګړې ده. سره له دې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو کلینیکونه او روغتونونه جوړ شوي، په سلګونو نوي ډاکټران او روغتیا پالان روزل شوي، د ډیرو ابتدایي ناروغیو د درملنې لپاره بهر ته د افغانانو د تګ اړتیا کمه شوې، د ملاریا او کالدانی په شان ناروغۍ تر ډیره کمې شوې دي، خو لا هم ځینې لوی ستونزې شته چې توجه ورته پکار ده. بې کیفیته یا جعلي درمل په روغتونونو کې د پرمختللو طبي وسایلو کموالی او په لریو پرتو سیمو کې د ډاکټر او طبي پرسونل لژوالی هغه ستونزې دي چې زموږ اوریدونکي ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې زیات یادوي. په دې خبرونه کې به هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې خپل ستونزې زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت وین ډاکټر وحیدالله مایار او دغه راس د طبي چارو یو متخصص ډاکټر عبدالله وردک زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1973 شمیرې لاره هم اس ام اس را واستوي، لند پیغام را واستوي، پښتنه او نظر پکې ولیکئ.
بله، قسم که همکارم آقای ساروان گفتند در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده درباره مشکلات و دستاوردها در سکتور صحت افغانستان صحبت میکنیم. کمبود شفاخانه ها، کلینیک های صحی، ادویه با کیفیت و امثال آن سبب شده که صدها افغان برای تداوی بیماری های نسبتا معمولی به بیرون از کشور بروند، مخصوصا به هند و پاکستان. در یک انکشاف دیگر دفتر سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در ساختن کلینیک های صحی فساد وجود داشته و پول به نام کلینیک های اخذ شده که اصلا بنا نشدند. همچنان چند پیش یک شرکت بریتانیایی ابراز آمادگی کرد که دوای با کیفیت را در داخل افغانستان تولید کند. روی دیگر مشکلات موجود در سکتور صحت نیز بحث میکنیم. با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بیسیم دارید، پیام و گفتنیتان را مثل SMS بفرستین به شماره 818 به ما میرسه. و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی چشم برایتان هستیم. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiar. در این صفحه فیسبوک میتونین پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین و از مهمانان ما سوال بپرسین. مهمانان ما هستن دکتر وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر جناب آقای مایر و دکتر صاحب عبدالله وردک، یکی از دکترانی که در این باره ابراز نظر خواهند کرد. چشم برای شما هم هستیم که در این برنامه سهم بگیرین.
بله، لومړی ډاکټر صاحب وحیدالله مایار ته نوبت ورکو چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند. مایار صاحب، درته هرکلی وایو. که تاسو اول په خپل وایئ چې په ټولو وزارتونو کې یو لړ تغیرات راغلي دي، خصوصا د کارونو د شیګنې لپاره هر نوی وزیر هڅه کوي چې تغیر راولي او اصلاحات راولي. ستاسو په وزارت کې کوم عمده کارونه شوي دي؟
ډیر زیات مننه ستاسو سوالنه. سلامونه تاسو ته او لیدونکو ته او ډاکټر صاحب په وردګ ته. کله چې نوې رهبری په کار شروع کړه، په حوالو لس سلو ورځو کې ډیر زیات کورونا په مالجوي بخش کې وشول. ایمرجنسی څنګه یا عاجل څنګه د 14 روغتونونو په کابل کې دا ورغول شوې. په نوې ماشینالات او تجهیزات سره په امکانات سره دا په کار شروع وکړه، او دا په ډیرو کمو امکاناتو زیات شخصي امکاناتونه د کې کار واخیستل شو. بر علاوه په ډیرو پخوانیو پالیسیانو او ستراتیژیانو باندې کار شروع شو چې څنګه موږ وکولای شو چې ارزه د روغتیایي خدماتو موږ مثبت تغیرات منځ ته پکې راوړو. زمنا نور پلان نشته چې موږ معیاري او ستانداردي شفخانې ولرو، خاصتا تشخیصي او مالجوي بخش کې چې په نږدې راتلونکي به موږ یو ډېره ښه شفخانه چې د شیخ زاید ده هغه به موږ پرانیستو او کورنه تر اوسه جریان لري.
و همه این تلاش هایی که وزیر صاحب تازه، وزیر صاحب جدید روی دست دارن خلاصه میشه به ساختن همه شفاخانه ها یا در بخش مثلا تشویق شرکت های دیگر در قسمت؟ بله بفرمایید.
در مجموع کارهای زیاد صورت گرفته که با سکتور خصوصی ملاقات های زیاد صورت گرفته. شما اگر شاید باشین تقریبا نظارت بسیار جدی از بخش سکتور خصوصی صورت گرفت. تقریبا 154 شفخانه خصوصی در کابل نظارت شدن که از او جمله 9ش بسته شد و 18ش از شفخانه به کلینیک های مالجوی تقلیل داده شد. ضمن دوباره به اونا وقت داده شد تا خدمات خود به حد اقل معیارات وزارت صحت برسانه تا فعالیت های خود جذب کنه. در قسمت مشارکت سکتور عامه و خصوصی هم کارهای زیادی صورت گرفته. خب در مجموع آغاز کار است. انشالله ما نتایج کار خود در آینده قریب و بعید بدست خواهد آورد.
اکسال اول شما به یک گزارش سیگار چه از جناب دکتر صاحب مایار که میگه که کلینیک های زیادی در سراسر افغانستان در بخاطرشان پول اخذ شده، اما این کلینیک ها حتی بنا نشدند و پول هم به نام کلینیک ها مصرف شده.
تشکر از سوالتان. در این قسمت یک سوء تفاهم بین یوسایدی و سیگار وجود داشت. دلیل عمده سوء تفاهم هم این بوده که راپوری که پخش شده در مجموع ارقامی که اینا گرفتن این توسط جی پی اس یا گلوبال پوزیشنینگ سیستم موقعیت یا بی جهانی که سیستم معلوماتی که جمع شده بود، ارقامی که به اینا ارائه شده، البته ارقام از توسط پارتنرایی که در ولایات اینا خدمات سی ارزه میکنن از اونها جمع شده بود که مشکل زیاده در قسمت طول البلد و عرض البلد بود. یعنی که در بعض مراکز سی که این طول البلد و عرض البلد یکسان باش داده بودن، به او خاطر رات در کشورهای مثل پاکستان و تاجکستان و کشورهای مدیترانه نشان داده بود. تمام کلینیک ها وجود داره داخل افغانستان و ما هم زمان که رهبری جدید شروع به کار کردن، چون این یک بعضی راپورهای از کمکاری ها و نواقص پرابلم ها دریافت کردیم که وزارت صحت خود مطالعات را برانداخت که مطالعات 20 ولایت توسط دیپارتمنت HMIS یا ادارست معلوماتی صحی خود وزارت و چاردش به کمک سازمان صحی جهان برانداخ تمام معلومات جمع شده تحت ارزیابی قرار داره و معلوماتی که ما مرور کردیم، معلومات خود با معلوماتی که سیگار راپور دادن، معلومات ما و ایران نشان میده که تمام کلینیک ها وجود داره داخل افغانستان. مثلا اینا در راپورهای خود گفتن که کلینیکی که در پغمان موقعیت داره، کلینیکی که در شمالی موقعیت داره، این کلینیک ها را گفتن که وجود نداره. ما حاضر هستیم که در صورت که مطبوعات خواسته باشن به می کلینیک هایی که در لیست سیگار
مایر سب در خبر بسته ای کلیشی دوی پا زین ارخام سهی نیدی، لیکن دستی و مسئله همشته چی کل دستی مویل شویدی چه دوی پا دستی سیمو که کلینیکونه جور کردی چه هلتا دولت حاکم نده او یا هلتا دیر نفوس نووسی او دی افغانستان حکومت نشی کولی چه پا کلینیکی فعالیت تا دوام برکری، مثلا بودیجه نلری یا داکتر نلری یا تیبی پرسونل نلری چه هلتی واسطه وی اغا ودانه هم دست شاری پاتشی ویدی. تاسی پا دیارا راپور لری؟
تاسو دا موضوع زه در سره موافقم، مشکلات شته خدا کلینیکونه چې جوړ شوی دی، متاسفانه چې افغانستان کې جنگ بیا هم دوام پیدا کړ او تاسو په کې چې چې جنگ هلته خدمات لکسن د په نواقص سره موجه که گی خلق نشه کلای چه سایی لسرسایی ولاری خدماتو تا پا جنگ زپلی سیمو که دا خبر سرمانم چه حالتا به نواقص موجود بی دکتر با نویشای منتا دی صحت وزارت شمنده چه طول افغانان تا سی خدمات ورسایی و اتا پا منطق چه جنگم شتن و تصف زایده چه متخاصم دلی نگواری چه مثلا پا بازایی که چه پا ده نجده وقتو که په قندوز ولایت کې په دوه ولسوالیو کې چې جنگ شو هلته موږ او د موږ تقریبا یو جامع کلینیک او څو ابتدایي کلینیکونه وتړل شول. در سرمان په غځای کې چې جنگ ده مشکلات شته، مثلا په قندار کې څو کلینیکونه از موږ تړل شوي، په هلمند کې څو تړل شوي دي. اما که چیرې ښه والی امنیتي حوزه کې راځي بیرته ډاکټر صاحبان ورزی خپل په کار به شروع کوي. په هر حال د راپور کې چې ویل شوي چې اصلا د خیالي د هېڅ فزیکي ساختمان وجود نه لري، د فزیکي فیزیکل اکسس یا فیزیکی لاس رسای دی خلکو دا موجود دی. دلتا صرف دلتا یا اشتباه پا دغه طول البلد او عرض البلد که چه لاتیتیوت و لانجیتیوت چه دا جی پی ایس وقتی چه دوی موقعیت کلینیک او نمبرونه دا که دلتا یا مشکل پا آغا ارقامو که چه دوی دی آغی دی مخی سیگار دی آغی دی مخی دی اخپل دا مطالعه کرده و پا آغی که مشکلات موجود.
بله سم دیر منن یو مسئله بلد دی درملو دا چه پا افغانستان که لطی رو چو کلون رئیسی خلق دیر زیاد شکایت لری چه جالی درمل رازی، بی کیفیت درمل رازی، خو دولت هم دی کنترول وست نلری. البته دی افغانستان پولی هم داسی دی چه که چرت وست رسیدلی خو دی سلاو دی وصلو یا دی ترهگرو مخبینی ولی و نو دی کنترول هم دیر مشکل ده. کس هم ویل کیجی چه دا اکثر بی کیفیت درمل لقانونی لارو افغانستان تواریدی شی. پا افغانستان که پا تیرو چوار لسو کلونو که پا خپلا پا دنن پا افغانستان که دی درملو دی جوره ولو لپارا دیر کار نده شوی، بخوا پا افغانستان که درمل جوره دل حال داده چی نوی وزارت نوی وزیر پا دی برخه که چه پلان لری چی افغانستان پا خپلا درمل جور که یا لخصوصیش ارکتون و کمپانوی سرخ بریو که چه حقوی پا افغانستان که درمل تولید کری؟
بله دره من تاسو د خسوالنه په تاسو سره باید وایم چې په تقریبا دوه لسیزو کې یا ډیرو کلو کې افغانستان کې درمل چې راځي یا غیر قانونی شکل باندې راځي چې دا یا جالی دی یا سب ستاندارد یا معیارات نه پوره کوي. او برعلاوه ډیر زیات خصوصي شرکتونه چې راجستر شوي د ډیرې وړې او کوچنۍ کمپنۍ په نږدې ګاونډیو ممالکو کې دي. نوې رهبري وخت چې په کار شروع کړه داسې تصمیم ونیو چې هغه کمپنیانې چې جهانی ملتی نشنال دی او پا دیر و ممالک دی دنیا که دوی دوا او درمل صادرهی دا تقریبا دا دیر زیاد یو سلو چو شرکتون اجدی دی تضرورت نشته، محدود شل یا دیر شرکت ها چه دوا توریدهی افغانستان تا اغا پاتشی چه پا خی کیفیت سر دوا پا خی بایا او په کیفیت سره وارد کی. پر علاوه د دې بل پلان دغه ده چې د خپل په افغانستان کې دوا تولید شي. مثلا د واکسین څنګه کار په شدید جریان لري چې یا د دولت طریق نه یا مشارکت عامه او خصوصي طریق نه وکولای شي چې دغه وکړي. تشویق قوس منګ پنګوال تشویق او چې په برخه کې پنګو چي او موږ هم هوډمن یو چې افغانستان د نن کې دوا تولید شي د ډېر زیات ګټور یو په کیفیت سره او کنټرول بایم خوي او زمونږ کې دوا چیرې موږ تولیدو د نورو کش ملکونو افغانستان ته واردو باید د هغه کمپنیانو چې هغه جهانی شهرت ولري، مثلا په هندستان کې هندستان واردېږي باید هغه مشهوره کمپنی لکه سپلا، رمبکسي یا سن فارما دغه ملټی نېشنل کمپنی چې دوی په اروپا، افریقا او امریکا کې هم حضور لري، صادرات لري، او کچېرې پاکستان هم هغه کمپنی دواینه چې هغه جهانی شهرت لري او صرف مشخص یو لوکال او محلی کمپنی نه ده چې صرف په پاکستان کې تولیدات ولري او بس، نو دغه هم د وزارت ساتن په کاری پلانو کې ده او ان شاء الله چې وبه کولای شو چې په راتلونکي کې شاید د دې اوسو چې پرانستو ښه غټې کمپنیانې دلته او زمنان یو تعداد زیاتې کمپنیانې چې وړې او کوچنۍ کمپنیان دي دوی به موږ به تجاران چې دوی دلته راجستر کړي د دوی جوازونه به سلب شي.
تشکر جناب دکتر صاحب وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. تا لحظات بعد دکتر عبدالله بردک، کارشناس امور صحی، هم با ما از طریق تلفن خواهند پیوست. اما حالا به شنونده های عزیز فرصت میدیم که در این برنامه با ما در تماس شوند و سوال، نظریات و گفتنی های خود را با ما و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در میان بگذارند. تا لحظات بعد شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد، اما بعد پس از این وقفه کوتاه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
تاسیوس ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سحر لو بجې پیلېږي، د ماشام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې، یعنی په ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې، په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو او اسانتیاو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند ښاغلی وحید الله مایار، او څو شیبې وروسته به ډاکټر عبدالله وردک هم راسره ملګری شي. تاسو کولی شئ سرلدې شیبې مشته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکئ. البته که د روغتیایي مسایلو په ارتباط پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، 0909 203 1520 او 0900 2525 کد افغان بی سیم سیم کار لره، نو په 1903 شمیره هم لند پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. اوریدون که لرو میره بانی
اسم پروان صاحب، سلام پر تاسو، پر کبلونه اورده خوړه صاحب باندې عبدالقادر سکینیم. جناب مایر صاحب محترم، موږ ځینې ډاکټران په ځینو سیمو کې لرو چې مریض ته دوا ورکوي بغیر خپل ګټ په خاطر باندې، مثلا په نسخه.
بله متاسفانه چه تلفن مو قطع شو لکه چه. خیر،
لطفا دوباره تماس بگیرین. بله خب، شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سروان صبا، سلام علیکم حبیب من، سیدان سن تلفن کردید.
خوش آمدین آقای حبیب، سلام علیکم.
بس سروان صبا دست بدر مننه، او یو جهان مننه، یو نری مننه ده دغه خدمت تو سچ تاسو کوي ام ستاسو سلام.
سلامت اوسه
مرزبان صاحب، او ډاکټر صاحب تم ډیر شرح لای وایم چې د افغانستان د خلکو ځکه تر دې پورې ورسېږي. دا د ډاکټرۍ یو داسې دنده ده چې ډیره پاکه، ډیره مقدسه دنده ده. او زموږ ډاکترانو د افغانستان یا د پاکستان دغه لقب وړې دی چې قصاب دی یا کسبر دی یا غل دی.
مګر ټول بم داسې نه یو نیم کېدای شي په هر هر رشته کې شو بد خلک شته.
خلک اوس هغه نه و، او بل د خپل وطنوالو د خپل هیوادوالو څخه دا دغه هله چې دی و خپل ډاکټرانو ته زیاتره توجه وکي. او ورته نو دغه دوا چې دی وای موږ دلته په افغانستان کې خو هیڅ پیدا نه کوي، په پاکستان کې چې هغه پیدا کوي دا ول نو خو هیڅ پر کنه ساغه دا وعده دلته
بله دی جالي دا او خبره وشو
دا د مصرف چې دی سربند صاحب دا مصرف راو ګرځي په افغانستان کې د دې په کلینیک ته مجهز شي د دې اولادو ته په مکتب ته جوړ شي د دې په اردو ملي ته باندې مصرف شي د دې په پولیسو باندې مصرف د دې په پرچار کوکورو لارو پلچکو باندې مصرف شي
درم من از کردی و دانه
باشیم. خب شنوندگان بل... روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است. تلفن چون قطع شد، خب تا که تلفن دیگر وصل میشه یکی دو پیام را میخونم که شنونده های رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک گذاشته. یارگل یار نوشته وزارت محترم صحت یک پالیسی درست در مورد عرضه خدمات صحی در دست ندارد و هم تا الحال مشکل در تطبیق قوانین صحی در ولایات وجود دارد. توانمندی درست برای بررسی از دواخانه ها هم وجود ندارد. شاولی سلطانی نوشته سامان و وسایل طبی مدرن باید وارد شوند و سطح دانش کارمندان و پرسنل طب در افغانستان باید بالا برود و همچنان ادویه‌ای که وارد کشور می شود با کیفیت باشد و ترجمه به زبانهای خود کشور ما نیز روی آن وجود داشته باشد تا مشکلات صحی ما تا حد رفع شود. نور وهاب نوشته که ما همیشه به پاکستان می رویم. چرا به پاکستان می رویم؟ به خاطر که دکتر در افغانستان صرف به نام دکتر است، علم طبابت را درست نمیدانند، تشخیص ندارند و گاهی هم میگن که اینجا ادویه کیفیت ندارد، حالان که خودشان کیفیت ندارند. خب آقای وهاب فکر میکنم نظر شما را شنیدیم، اما همه دکترها شاید چنین نباشند. قسمی که پیشتر آقای ساروان گفتن یکی دو نفر شاید ها، مگم همه چنین نیستند. پیام های بعدی تان را که روی صفحه فیسبوک نوشتین بعدا میخوانیم. حالا همچنان در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خب هستم امید جمعه خیرتون جان تنجارت مربان ساید.
زنده باشین، تشکر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلامت باشین، من فرمامه داشتم از سرفل زنی زنیم.
خوش آمدین آقای درمومد.
اما آقای مذبان، اما سوال ما هست که اما شفاخانه ما مردم میرم قطع ما مردم داما دکتر دعوه پاوی شیب نمیتا برو میگه در کلینیک شخصی نگه داما وزرات سویت نومد اما دعوه میتا نمیتا با مرزو.
بله، گفتن که در ولایت در شفاخانه ها به شما دوا داده نمیشه. خوبی سوال رو میپرسیم از جناب مایار صاحب که در شفاخانه ها چون این امکانات وجود داره یا خیر، مخصوصا در ولایت سرپل، و اگر داره شما چطور نمیفهمید؟ بسیار تشکر. خب حالا برمیگردیم به مهمان خود جناب دکتر صاحب وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که با ما هستن. مایار صاحب، شروع میکنیم با همین سوال آخر از پیر محمد از سرپل که میگن که در شفاخانه به ما دوا داده نمیشه. شفاخانه های دولتی امکانات دادن دوا به مراجعین را دارند، چون مسئله خدمات صحی در قانون اساسی افغانستان همچنین آمده که رایگان است برای مردم افغانستان. های در شفاخانه های امکانات دوا و دادن دوا وجود داره یا ای که برایشان نسخه داده میشه تا دوای خود را از دواخانه ها بخرن؟
بله بله، خیر
سازده میشه. صرف 6% مخارج احتوا میکنن، 6% مخارج در بر میگیره و مطابقی تافل ها هم 73% مخارج خدمات صحی را مریضا از جیب خود میپردازن و 21% از این از طریق کشورهای تامین کننده او هم غرض خرج خدمات صحی اساسی داده میشه. در شفاخانه و امکانات که شفاخانه ها دارن به مریضا فراهم میشه، اما نمیشه تمام ادویجات و چیزهای عاجلی که ضرورت است به مریضا در شفاخانه فراهم. شما میفهمید که 6% از این به هیچ وجه بسنده نمیشه. اگر گیریم 50% تمام بودجه دولت به بخش صحت اختصاص داده شود، باز هم تکافو نمیکنه که خدمات صحی رایگان عرضه شود به مریضا، یعنی دوا و ایناشون. از هر 55 دلار که سالانه افغان مصرف میکنه، فیصدی بسیار کمی از او را دولت میپردازه، مطابقیش مجبور هستن مردم از جیب پردازن. به می خاطر وزارت صحت عامه تصمیم بری گرفت که تا تعدیل در ماده دوم قانون صحت که خدمات صحی ثانوی و ثالثی را، یعنی تخصصی و فوق تخصصی را در شفاخانه ها پولی بسازه، یعنی یک پول اقزمه یا یوزر فی بسیار کمی از مریضا اخذ شوه تا بتونه اینمی پولی که از او اخذ میشه در حفظ مراقبت شفاخانه ها و همچنان جهت تشویق دکتر صاحب و پرسنل طبی به مصرف برسه. و این توسط ولسی جرگه پاس شده، تصویب شده و منتظر هستیم که مشران جرگه هم میره تصویب کنه. بعضو به امضای رئیس جمهور خاط رفت که او را امضا خاط کرد و بعد از روی پرنسیپا خاط کار صورت خاط گرفت که چطور بتانن که فی سغز بکنن. البته زمانی که فی سغز میشه مردم فقیر از امر مستثنا میباشه، صرف کسایی که توانمندی دادن پول دارن از اونها پول عقص خاط شد. موضوع دیگه که برادرها زیاد دکتر صابه افغان چیز کردن، انتقاد کردن که بعضی قصاب نام گذاشتن، بعضی ها در کیفیت کاری وینشون. یک چیز براتون بگویم دوستای عزیز، با تاسف در سالهای اخیر کشورهای همسایه پاکستان و ایران، پاکستان و هندوستان بسیار زیاد کار کردن تا دکترای افغانستان نامبرد بسازن. درست است کمکاری های وجود داره، اما به هیچ وجه دکتر افغانستان در دانش مسلکی از کشورهای دیگه کم نیست. مشکلات در تجهیزات و اینا است. درست وسایل تشخیصی بسیار مدرن نداریم. دکترای افغان که دریج طبابت کردن، شما میبینید در اروپا بهترین دکتر هستند، در امریکا خوبترین دکتر هستند، در کانادا همینطور همی جخاندن. یعنی به ایمان آنست که دکتر افغانستان کم سواد است یا در سوادش ما شک شبهه داشته باشیم. صرف مسئله تجهیزات و امکانات است. و ضمناً شما میفهمین یک دکتر که طور مثال در امریکا پرکتیس میکنن، ببینین که اونا چقدر از امتیازات مادی و معنوی زیاد برخورد هستند. دکتر افغانستان اینجا شب و روز زحمت میکشه، اما شما درآمد ماهانه از اونا رو ببینین که چقدر کم است. و یک چیز موضوع دیگه که من خودم در پاکستان هم بورس تحصیلی داشتم، در هندوستان هم و کشورهای اروپایی و ضمناً در کانادا هم، ما با سیستم سیشن آشنا هستم که پرکتیس کردیم. یک موضوعی که دکتر در افغانستان با تاسف که موضوع اعتماد کم شده سر دکتر صاحب افغانستان، بنا به مال پرکتیس بعض از دکتر صاحب، یعنی پرکتیس خراب بعض دکتر صاحب یا عمل کرده خرابشان، اما دکترای بسیار خوبی هم داره. ما پیام ما به مردم مایی است که سر سیستم سی خود، سر دکتر خود، سر اینای خود اعتبار داشته باشن. بار کن شما هندوستان در زمان که یاد پاکستان در شفاخانه پشاور اسلام آباد مریضای افغان میبینید که مریضای بسیار عادی اکثر نیم سری مثلا مراجعه میکنن، با خاطر تداوی افسردگی مراجعه میکنن، اعتقاد و اعتماد ندارن. شما میفهمین که در طبابت اعتماد بالای کسی که ارز خدمات سی به اونا میکنه بسیار زیاد رول داره.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب وحید الله مایر د طبي چارو کارپو ډاکټر عبد الله ورداک هم د ټلیفون لاري را سره دی. ورداک صاحب تاسو ته مرکلی وایم. مخکې په دې خبرونه کې په افغان ډاکټرانو باندې ځینو اوریدونکو انتقاد درلود.
مننه، تشکر،
سلامت اوسئ. د دې ټپ په برخه کې ویل کیږي چې یو برخه ممکن د درملنې په برخه کې، یو برخه وای دوا کار کوي، یو برخه هم یو څه رواني ده. یعنی ترڅو چې خلک په باور ونه کې نو شاید دومره دوا یې هم تاثیر ونه کې. د اوریدونکو له خبرو داسې معلومیږي چې په افغان ډاکټرانو باندې د خلکو اعتماد یو څه کم شوی دی. شاید یو علت هم داوی چې جعلي دواوې دي، بې کیفیت دواوې دي. یو علت هم شاید داوی چې ځینې ډاکټران تجارتي کار کوي، په دې پسې نه ګرځي چې واقعا مریض څه ناروغي لري، د دې لپاره چې د ده درمل خرڅ شي ډېره دوا ورکوي. دی که مریض یو قلم دوا ته ضرورت لري، دی ممکن څو قلم دوا ورکي د دې لپاره چې ګټه وکړي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
پیش از اینکه داکتر صاحب وردک صحبت بکنین، فقط یک پیام روی فیسبوک روی در همین مورد یکی از شنونده ها نوشته، عزیز پاییز نوشته که سوالم این است که چه وقت اصطلاح برو این دوا رو بخور اگر خوب نشودی پس بیا دیگه قسمش هم میتومد از زبان دکترا حذف میشه.
بله، نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ خصوصا د دې رواني نظر د درملنې په باب کې نظر څرګند کړئ.
اصل خبره داسې ده چې اول خو زه مننه کوم تاسو له دې پروګرام نه او بیا د تاسو له دعوت نه ماته، چون په افغانستان کې زه دا وایم چې یو بې اعتمادي چې د مخبل ډاکترانو جوړه کړې ده، د دې خلکو بې اعتمادي چې ده په مونږ باندې د مونږ د لاسه هم یو څه رول دی خپله د ډاکټر صاحبانو هم دی. مثال په طور باندې که چېرته یو ډاکټر صاحب نسخه ورکړي او هغه مریض ته ووایي چې وروره دا به اووه ورځې خوري او په دې طریقه باندې یا هفته به خوري یا لس ورځې به خوري یا به پنځه ورځې خوري، نو مریض آنن دا وایي چې ما ته باید آنن په دغه نن باید زه باید د ما درد دی یا د ما تکلیف دی یا د ما تبر دا باید ښه شي او زه باید بهبودي حاصله کړم. نو کچر تاسو لده کې دغه سره چې ورزي بل ډاکټر صاحب ته هغه ډاکټر صاحب ورزي دی کې چې ورتوي چې وروره دا دوا بالکل صحیح ده، ډاکټر صاحب دوا صحیح درکړی ده، خو تاسو لږ انتظار وکړئ، ځکه د دوا تاثیرات چې دي په څلوېښت ساعتو کې، اته څلوېښت ساعتو کې او دوه اویا ساعتو کې چې دا خپل فیصله سره هغه تاثیرات هغه کوي په وجود باندې، نو دلته دی څه کوي؟ دلته دی صرف د دوه سوه روپو فیس په خاطر یا د سلو روپو فیس په خاطر باندې هغه نسخه پرېږدي او دی دغه دوا یو بل معادل چې دی هغه ورته ولیکي، او دلته یو خبره هم ورته کوي، اکثرو ډاکټر صاحبانو نه ما دا اورېدلي چې دا ډاکټر صاحب خو په هېڅ نه پوهېږي، هغه چې بیا نسخه هغه باندې مخ نه شي، بیا بل ته ورشي، هغه ته ورشي، هغه بیا دا ورته وي د مونږ د ډاکټر صاحبانو په داخل کې چې دی دغه کم اصطلاح سره هغه د ورورولۍ او دغه د مسلک او دغه احترام د مسلک په خاطر باندې دغه خبره نشته دی، او بس ډایرکټ ورته وایي چې هغه ډاکټر ته څه نه پوهېږي، دا زه درته لیکم چې بیا په دې ښه نه شي، بل ته لاړ شي، بل هم دغه خبره کوي. یوه مسله، دویمه مسله چې ده دغه مریض چې دی دلته په شک او شبهه کې پاتې شي چې یاره دلته به کوم یو ښه ډاکټر وي چې زه ته ورشم، ځکه هغه وایي چې هغه ښه نه دی، هغه وایي هغه ښه نه دی، او د دې دوا تاثیر ونه کړ. اصلي نقص چې دی دلته دا دی چې دغه مریض ته څوک دغه دومره نه پوهوي چې ورته وایي چې وروره ته به یو هفته دا دوا خورې، که چېرته ښه نه شوې نو بیا به د دې دوا په خاطر باندې بیا به یا ما ته راځي یا موږ ډاکټر صاحب ته ورشه چې هغه وګوري چې ولې ته ښه نه شوې، علت دا شی. دغه خبره د افغانستان په ټولو ډاکټر صاحبانو کې خدای دې وکړي چې دوی خفه نه شي. دغه مسله شته دی، دغه یو تخریب غوندې یا یو هغه غوندې مسله دی، دغلته دی چې مونږ هغه اعتماد مریض ته، د ډاکټر اعتماد مریض ته کمیږي. دویمه خبره دا دی، دوایانو هم رول ډیر عمده او زیات دی، کمې دوایانې چې په پاکستان کې اخیستل کېږي او استعمالېږي، همدغه مریض د مونږ لاړ شي پاکستان ته، چې کله پاکستان ته لاړ شي همدغه ډاکټر صاحب دي همدغه دوا یو بل شی ورته ورکړي، خو هلته دا مریض ښه شي، لیکن دغه دوا دلته تاثیر نه کوي. له دې معلومېږي چې مونږ ته کمې دوایانې چې راځي د دې او کیفیت چې دی ډېر ښکته دی او ډېر ټیټ دی، دغه په خاطر باندې دا یو بل هغه دی. بل مسله دا دی چې دا نن سبا یو رواني جنگ وایي د نورو همسایګانو ملکونو له خوانه هم دی، چې هلته داسې فکر کېږي چې د افغانستان ډاکتران په څه باندې نه پوهېږي. الحمدلله د افغانستان ډاکتران چې دي په دنیا کې او په جهان کې چې چېرته کار کوي هغوی ماشاءالله ډېر ښه دي، ښه با استعداد دي، ښه استعدادونه لري، لیکن خبره دا ده چې دلته یو رواني تضاد دی او یو رواني په اصطلاح سره تخریب دی د همسایه ملکونو له خوانه، تر هغه وکولای شي چې دغه مریض له دې ځای ولاړ شي هلته. نو زه په دې خاطر باندې د ما د ټولو دوستانو نه دا خواهش ده، خصوصا د مریضانو نه، چې تاسو اول یو ډاکټر صاحب ته ورځئ، دغه د ډاکټر صاحب د نسخې په تجویز باندې باید تاسو عمل وکړئ. د مونږ یو تعداد مریضان صاحبان چې دي، دوی چې دي دوی خپل مریضان چې دي خپل هم انتظار نه کوي، او بس دا وایي چې باید درې ورځې هفته به دی مریض وي، خو چې کله ډاکټر ته ورشي نو بس دا وایي چې باید ماښام ته زه ښه اوسېږم. دا کله ناکله غیر ممکن خبره ده. نو د دې په خاطر باندې هغه مسله چې ما درته ویلې د تخریب، او دغه بله مسله چې په اصطلاح سره د دوا د ټیټ کیفیت لرونکې دوایانې افغانستان ته راځي او قاچاق کېږي او د هغو کنټرول نشته دی، دغه مسایل ټول په دې باندې راځي چې د مونږ په ډاکټر صاحبانو باندې د مونږ د مریضان چې دي دا بې اعتماده شي.
جناب دکتر صاحب وردک، یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام نوشتن. بله بله مشنمی وردک صاحب. شکریه نیکفهم نوشته که با کمال تاسفی فقط تجربه خود را نوشته، از خود میگه. میگه با کمال تاسف داری کشور هیچ خدمات صحی وجود نداره، این زمان برای شما ثابت میشه که مشکل مریضتان کم حادتر باشه. می نویسه که مردم، میگه از فامیل خود ما، میگه برادر کوچکم چند روز کاملا میل به غذا نداشت و آنچه را که میل میکرد پس دفتن دلبد میشد. او را به بهترین دکتران و کلینیک های هرات و افغانستان بردیم، همه میگفتند که مشکل از معده اش است. بالاخره بعد از این که به پاکستان بردیمش، دکتران آزمایش کردند که مشکل از سر اوست، و دکتران پاکستانی این را هم یادآوری کردند که اگر یک هفته ناوقت‌تر می آوردیم این طفل از بین میرفت. حالا خودتان قضاوت بکنین. پس فکر نمیکنین جناب دکتر صاحب که واقعا در آموزش های صحی در داخل افغانستان درست است که مشکلات شاید شاید زیاد وجود نداشته باشه، اما سطح آموزش ها خیلی پایین تر از کشورهای مثلا هند و پاکستان کرده و طب هم در حال پیشرفت، امکانات دسترسی دکترای افغان به منابع صحی به زبانهای خارجی هم چندان زیاد نیست و خیلی محدود است. پس فکر نمیکنین که نیاز از بالای کیفیت تحصیلی دکترا و کیفیت فعالیت های صحیشان و همچنان وسایلشان توجه زیادتر شوه؟
بله
این گپ از این خواره که ما رد نمیتونیم، لیکن ما یک چیز دیگرم، یک سوال دیگرم از این خواره که خود میتونیم که ما تقریبا در حدود 30 میلیون نفوس داریم، همین 30 میلیون نفوس ما در کجا خیلی تدایی میشه؟ ما فکر کنم که اگر ما نیم فیصد بگیم که در خارج میردی که متباقی شکست 29 میلیون نفوس ما که در کشور زندگی میکنه مریضی های.
اما جناب دکتر صاحب ایران میپذیرین که شمار زیاد از اتباع افغانستان به خاطر بیماری های نسبتا معمولی وفات میکنن؟
ایران مرض نمیکنم، امکان داره، ایران مرض نمیکنم، امکان داره، جب شما درست است، لیکن ما ایران یک سوال به شما و از خوار خود میکنیم که 30 میلیون نفوس ما که در افغانستان زندگی میکنن یکلگیش خوب خارج نمیره، یکلگیش روزانه به این شفاخانه های ولایتی ما، شفاخانه مرکز ما، شفاخانه ولسوالی، کلینیکا و حتی کلینیکای محلی ما که هستن رجوع میکنن و در اوجه به فضل خداوند تداوی میشه و صحت یاب میکنن. کسایی به خارج میرن که واتا وانمندی پول دارن و میرن به او خاطر که البته یک کمکی مطمئن نمیشه یا اطمینان حاصل نمیکنه، به او خاطر او توانمندی، لیکن کسای دیگه که هستن به اصطلاح کلگیشن به اینمی شفاخانه میرن و به اینمی شفاخانه تداویشن صورت میگیره و نتیجه خوب حاصل میکنه. ما هم بیتر باید نکنیم که کلگی را باید سره
کله کی
باید ما چلی
پاپ کشیم. نه شاید دغه خبر منظور ده نیوی ډاکټر صاحب،
موضوع دیگر برته
ډاکټر صاحب بردک یو مسله بلم ده هغه د چي د مش ډاکټران از مش کلینیکونه از مش روختنونه ډیر وسایل نه لري، دلته تاسو کې توجه کړی دوی د ټیسټ یا د ازمایشت خبره کړي و ویل چې الته چې لابراتواري معاینه به کړي یا به ایکس ری اخیستي یا نه پېژمه، هغه تاسو پېژنئ نور وسایل شته چې تب کې چې د موږ اکثره کلینیکونه او یا خصوصي کلینیکونه یا دولتي نه لري او په دنیا کې خو نن سبا په دې برخه کې ډیر زیات پرمختګ راغلی دی، نو دغه شایم کېدای شي چې سبب شي چې خلک مجبور شي د ځینو ناروغیو لپاره بهر ته لاړ شي.
او دا امکانات هم شته دي، دا هم زنره دوم بل یو خبره ضروره چې خارج ډاکټر صاحبان چې دي هر یو په اصطلاح سره 15 کاله لس کاله شپږ کاله ما فوق تخصصي پروګرامونو کې غوي سبق وایي دي، موږ ډاکټر خوار چې کله فارغ شي هغه ته اقتصادي مشکلات دي، هغه ته د اجتماعي مشکلات دي، جنگ مسائل شته دي، هغه دومره اندازې ته د وظیفې مشکل شته دي، پس په زرهاو ډاکټر صاحبان ور دي موږ فارغ دي دوی چې دی بیروزګار ګرځي هغه ته حتی یو عادي کلینیک د دولت کې ورته وظیفه ځکه گنجایش نشته ده، گنجایش نشته ده، او هغه بیکاره ګرځي او هغه یو تعداد ډاکټر صاحبان چې پروګرامونه دي تخصص او د ترینینګونو کې دي هغه خو کې دي یو تعداد چې دي هغه بیچارهګان هم داسې پاتې دي، او بل خبره دا ده د خارج ډاکټران هم داسې نه وي چې ټول ډاکټران سل فیصده هغه په اصطلاح سره لایق دي، د پاکستان یو تعداد د دغه پاکستان نږدې چې د موږ همسایه ده په دغه پاکستان کې داسې ډاکټر صاحبان شته دي، غیبت زه نه کوم، په دې روژه کې یو څو تنه که داسې لایق وي نور داسې ټول فوق العاده دي، په هندوستان کې هم همدغسې دي، په ایران کې هم همدسې دي.
په دې کې شک نشته ډاکټر صاحب، په دې کې شک نشته، لکه نیوه مسله بل هم شته ډاکټر صاحب. یو مسله دا ده چې ځینې خلک وایي د ډېرو پرمختللو هیوادونو چې ژبې هم پرمختللي دي، علوم هم پکې ډېر پرمختللي دي، د هغوی ډاکټران خامخا انګلیسي زده کوي، ځکه چې تر څو چې انګلیسي د ډاکټر نه وي زده له نوي معلومات نشي ترلاسه کولی، لیکن د موږ ډاکټران چې له طبه فارغېږي آیا هغوی له انګلیسي منابعو پوره استفاده کولی شي؟ دغه مشکل نه دی؟
نه، دا خبره صحیح ده.
بله سپ
دا خبره ده، مسئله دی انټرنیټ دی چې نن سبا ټول ورته لاسرسی نه لري، مسئله دی شبه دی. یو خبره بل هم درته وکړم، زه داسې مریض پیژنم چې هغه په جرمني کې علاج کړی دی، په جرمنی کې علاج کړی دی او عمل څه پیشرفته په اصطلاح سره طبي سامانونه دي، خو هلته چې نتیجه نه ده ورکړی، بالاخره راغلی په هندوستان کې، په هندوستان کې دغه د مرض معلومات شوی دی. دا مونږ باید ونه وایو چې ډېر پرمختللي ملکونه دي، هغوی ډېر پرمختللي هغه لري او کم یو چې دی دا ارتباط لري د خپل د ملک په اصطلاح سره د چارواکو او ملک چې څومره د ملک چارواکي خپل د صحت برنامې ته یا خپل د تعلیم برنامه ته مخه لري هموغومره پیشرفت کېږي. بل تاسو بهتره معلومه ده چې د مونږ دېرش کاله په دې ملک کې جنګ تیر شوی دی او په دې دېرش کاله کې په مختلفو بخشونو کې په اصطلاح سره کمیان شته دي، دا نه دی چې نه دي، خو خبره دا ده چې مونږ ورو ورو دغه ملکونه چې اوس پیشرفت یې کړی په پاکستان او هندوستان او دا د مونږ همسایه ملکونه چې دي، دا که زه تاسو ته ووایم دوی کې جنګ نه دی تیر شوی. بل دې سیستم دی تبابت چې دی ټول په انګلیسي باندې دی او په ټول په بهرنۍ ژبه باندې دی او کتابونه چې دي په بهرنۍ ژبه دي. د مونږ یو ډاکټر خور به په انګلیسي نه به را ترجمه کول فارسي ته او له فارسي نه به بیا هغه په اصطلاح سره درس یاد او داسې مشکلات هم په دې ملک کې شته دي.
نه دکتر سمترم، هدف سوالی بود که آیا شما پیشنهاد نمیکنین که در بخاطر بهبود سیستم تدریسی در پوهنزایی های طب افغانستان تلاش شوه و ای که دکترها سطح دانش و فهمشان در بخش صحت بالا برای شما چنین پیشنهاد نمیکنین به حکومت افغانستان؟
صد فیصد ما این پیشنهاد می کنیم که باید سیستم طبابت یا سیستم به اصطلاح بخش صحی افغانستان که هست و تعلیمات چیف، تعلیمات فاکولته و چیف، تعلیمات صحی نرسنگ و مدکس و غیره که هست باید به انگلیسی شوه و در پالی ازی به یکی از پوانتونهایی که به اصطلاح یا به انگلستان یا به یکی از پوانتونهایی به اصطلاح خارج کشوری که وا به اصطلاح استنداردهای خوبتر و بهتر دارد باید یک جا شوه و در پالی از این درسای طبابت، اگر که درسایی که به زبان مادری خوبتر یاد گرفته میشه نه به او زبان بیرونی، لیکن در پالی از این که اگر درس و یا لکچر به زبان مادری باشه خوبتر است، لیکن در پالیش باید زبان خارجی هم یک شاگرد و یک محصل یاد داشته باشد تا بتانه به او امروز به سیستمای اپدیت طبابت دسترسی داشته باشد و در پالی ازی همی برنامه های سیستم بخش تخصصی ما باید با کشورهای خارجی که مثلا لندن است، انگلستان است، امریکا است، کانادا است و غیر است امری از او الحاق داشته باشد تا بتانه تبادله تجاره و در پالوی دی تحصیلات دوز هم پیش ببرن خوبتر و بهتره.
دیر زیاد مننه قدرمن واردون که تحصیل دی شیبی کولی شیز مجل درانو میلمنو دکتر عبدالله وردگاو ده عامی روختیا د وزارت وین شاغلی وحید الله مایار څخه په مستقیم ډول پښتني وکړي. البته د پروګرام موضوع په افغانستان کې روغتیایی خدمات او اسانتیا وی دي. امداو سوریدون کله رو مهرباني
ما سلامت رامتی خواهد وقت شما امید جان به همکارتان و تمام یزه شننده با مهمانی بطرسی ما تقدیم میکنم خواهد سلام و دینی زخم جاست و سخواه سلامت کرفتیم.
خواهد سلام محترم، سلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشه دوستی عزیز. چون ما چه سخنهای دکتر سی محترم هم شنیدم، ما چون داریم مشکلات ها زیاد است، نمیشه که همی دکتر ها مثال ما بد بگیم خوب و مزاری لی وطن. من دکتر سیب چیزی که گفتن بزنم پیسادارا خاری از کشور میرم بخاطر سالای من این تو کسایی رفی کنم میشناسم که حتی زمینی خود فروختن بخواه ایجا دکتر سیبا به اندازه پولی از یارا گرفتن هیچ مرد را تشخیص نکردن، بعد نمیدادن به شواری پا همسایی ویزاد اونجا رفتن به 20,000 افغانی تمام چیزی از اینا پرشت آمدن از اون مریضشون چلاخ بود جان داد دیگه بچه را وفات کرد. اینا این هم قدر پولی گفتن. من یک دفتر دیگه کسی محترم دارم پیشنی ها دیمد که بعضی دکتر سیبایی هستم دیگه ما وقتا بینید بسانه رو شوید دین برتا نشان میتم که چون در دیگه چیز بسید و مسئله شما هست اونها دواری لفاش هم زده که من دکتری چیز هستم، دکتری اثر هستم، دکتری یقی و سبی سومتیم چی بود در صورتی که اون چیز جرایی و وجود داخل هست تک این باید چیز دکتر سیب جلوگیری بکنه، نباید یک دکتر مسئله دیگه تیز ده مرد تشخیص بکنه های کنون دکتر رو باید جلوگیری بگیرین اون نام گرفتن خودی و چندین دکتر رو بیشناسیم یک چیز هستن دوازی که شناختن خودی ماست.
بله صاحب
در من را راجع میکنیم. بله سوالتان را همچنان دکتر صاحب ایدلا مایار انشاءالله یاد داشت کردن و پسان پاسخ خواهند داد. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
و علیکم
السلام.
څنګه یې جوړه په خیر یې
سلامت اوسې مې رواني کوي پښتنه وکي او یا هم نظر څرګند کړي.
دا تر صاحب د وروسته غرتي د مناطق زما دا پښتنه ده چې دغه کلینیکونه جوړ شوي و. زما د کندهار د خبره کوم د کندهار کې دا د غریبانو لپاره دا کلینیکونه جوړ شوي دي. غریب خو هغه چې ورسي هلته په ساعتو وار نه رسېږي چې وار ور ورسېږي هلته دوا شته خو بیا نه ورکوي. وایي دوا نشته موږ وینو چې هلته ټلیفون وسي شخصي بل نفر راسي واشته والا هغه ته سیرمان و دغه پیشکاری و شربتان ورکوي. خو دته دوه دانې ګولۍ ګایې ورکي ګایې نه ورکي. دا غریب ترتی پورې څنګه خپل آواز ورسېږي؟ دی دغه کلینیک د ډاکټر ته نږدې رادلی هغه کوم دغه چې دی کوم پیرهدار چې دی هغه د غریبانو په سر باندې رئیس دی د ډاکټر ته لانه پرېږدي. دی آواز
ډېره مننه تاسو ته به ځواب ووایي زموږ میلمه ډاکټر صاحب مایر. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
سروان سروان صدیقی خبره کوم پکتیا ولایت زرده ولسوالۍ نه. سلامونه احترام تاسو ته میلمنو ته ټولو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ صدیقی صاحب، مهرباني.
موضوع خو ډېره ښه جانب موضوع ده. البته د افغانستان د طبي خدماتو د سیستم غلط دی، ځکه چې یو مریض لاړ شي لکه مخکې ډاکټر صاحب دلهغو خبرو کوي سره اول خو سروان صاحب د افغانستان ډاکتران د خپله مریض سره ښه برخورد نه کوي. لږ استراحت طلبه دي، تنبل دي، دوی د خفه کېږي. ما چې کله مریض دوی ته مراجعه وکړي اولین خو د طب د نگاهنه باید ټول هغه مرض تشخیص وشي. دوی د دې په ځای چې دوی تشخیص وکړي او تشخیص نه کېږي او بې کیفیته دوی درمل ورکوي، هغه نو مریض په شا کې غورځېږي. ما خپله دا تجربه حاصله کړې ده چې مریض مو بولی درې څلورو ډاکترانو ته. بالاخره چې موږ پېښور ته لاړو هغو ډاکترانو یو ډاکتر سره د مریض صحت وشو. دا ده چې هلته هر چا څه بابت کړی وي هغه د خپل د مسلک پیشه وبل ته احترام کوي. بله خبره دا ده چې هغه طبي وسایل چې دي دوی سره نیمګړي دي. شتانه د دغه نه مریضان بېاعتماد وي چې دغه کله د ګوانډي ملکو یا د هندوستان یا د پاکستان ډاکتران بوښوي. یعنې د علمیت په حساب افغانستان کې ډېر کسان ډاکتران شته، موږ احترام ورته لرو. خو که دوی د خپل سیستم جوړ
کړي
او دل پروپاګند ونه کړي، انشاءالله د صحي خدمات په افغانستان کې پیاوړي شي.
بله ډیر ممنون. تشکر. فقط یک شنونده دیگه هم باشون صحبت میکنیم.
تلفن قطع شوایده. وقتم ډیر نمیدونم.
وقتم خیلی کم مونده. فقط خب دو سه پیام را کوتاه میخوانیم که در فیسبوک نوشته شده. سید قدیر واثق نوشته مشکل عمده بخش صحی، مشکل عمده بخش صحی عدم آگاهی مردم است. بهتر است وزارت معارف در پلان تعلیمی خود در سر تا سر مکاتب افغانستان کلینیک و معلومات صحی را فراهم بسازد. نجیب راحل نوشته که ما دکتران ورزیده داریم در داخل کشور اما دوای خوب و وسایل خوب نداریم. سوال اینجاست که وزارت صحت عامه برای دوای بی‌کیفیت و تجهیزات صحی و بلند بردن ظرفیت توانایی دکترها چه تدابیری گرفته؟ و فیض محمد تاجزاد نوشته طبابت در افغانستان تا به حقیقت نزدیک باشد به شوخی نزدیک است. نبود دوای با کیفیت، نبود وسایل تشخیصی استاندارد، وجود دکتران جامع الکمالات که تمام امراض را تداوی می کنند و طبابت تجارتی همه زمینه ساز این شده که طبابت به بازی گرفته شود.
بله نو دکتر صاحب مایر که لند لند جواب وایست چه وقت دیر کم لرو.
دره من در قسمت بلند بردن ظرفیت دکترها مدیکل کانسل شورای دکتران کارسر جریان داره که جور خواهد شد که در اوج کورس های سیمی که در کشورهای دیگه دنیا کانتینیو مدیکل ادویکیشن که به خاطر ظرفیت سازی است این چیز خواهد شد، انشاءالله تدبیر خواهد شد. بر علاوه دکتر صاحب با کشورهای دیگه از طریق تلمدیسن اینا هم تعامیت پیدا خواهد کردن که مستفید شوند. در قسمت دوای خوب و وسایل خوب کوشش میکنیم که او کمپانیای راجستر شوه که دوای خوبی به افغانستان وارد میکنه و او کمپانیایی که از کمپانی از فابریکای دوایی خراب دوا به افغانستان وارد میکنه جلو از او گرفته خواهد شد. قاچاق دوا یک پرابلم بسیار حاد است در افغانستان که با مرور زمان با کمک وزارت های سکتوری دیگه از او جلوگیری خواهد شد. و در قسمت آگاهی مردم یک گپ بسیار زیاد مهم است، در صورتی که تعلیمات صحیح به مردم از زمان مکتب داده شده بسیار زیاد خوب است. اونا واقعی اکثر امراض پیش از این که به او مصاب شوند خواد کردن در قسمت امراض انتانی و همچنان حفظ الصحه فردی و محیطیشان سهم خواد گرفتن. صدیقی صاحب گفتن که سیستم خدمات طبی غلط است، دکترها گفتن که برخورد نمی کنه. خب این زیاد با مسلکی بودن فرد ارتباط میگیره. باید دکتر صاحبای ما بفهمن که حق مریض چی است، خود محرمیت مریض چی است. می در دنیای دیگه چی نوع ارتباط با مریض قائم بکنی یک مضمون است که از طریق علوم سلوکی تدریس میشه. امیدوار هستم که دکتر صاحبای جوان افغان و دکتر صاحبای دیگه ما در این قسمت تغییرات در سلوک خود با میان بره، با پیشامد خوب و مسلکی با مریضان محترم بکنن. یک موضوعی که از بعضن دکتر صاحبا روزانه 50 60 مریض مریضای سراپا میبینن که بسیار زیاد حوصله گیر میباشه، به او خاطر توقع مریض هم زیاد میشه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب وحید الله مایار د امیرخ کده وزارت وایند. لطفا مو کوچ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. همدارس له ډاکټر صاحب عبد الله وردک څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لوریدونکو هم منندو یو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو عزیزان و خویندو ورونو، په هر ځی کې چې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاستا په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاستا د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک خوراک او جما نه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي، او د دروغ فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغییرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دی یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي، او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي، او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوي. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغونه، د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي، په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي. که په سیاسي ځایو کې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول وي، هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکه چې سړی مسؤول وي باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دی خدای وی چې تاسو ما ته یو تضمین وکړي چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه ورته نې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو؟ نو هغه ورته وویلي چې هو، که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې. که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی، که زنا دې وکړله
نو پخپل زنا به اعتراف کوي او دا شیان دي چې تا دي ګناهونو نه منع کوي او کته دروغ وایي نو ګناه بم کوي او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان وسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کو، د دروغو نه ځان پریز کو، او ولو په دغه دروغو کې مې و ظاهري ګټه وي لیکن په باطني کی دی خلقو دی پارا، دی اجتماع دی پارا، ستا دی پارا دا نقص دی. خدای تعالی دی منگ پا دنیا کی او زمنگ پا طولو اقوالو افعالو کی دی دروغ و نوساتی. دروغ دی خدای پا نزبان دی دیر یو بد کار دی او قرآن کریم وی چه علا لعنت الله علی الکاذبین، نو پا لعنت خدای دی وی په دروغ جنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم والسلام علی من اتبع الهدى.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.